اسم ما سید عزیز سادات، استاد پوانتون پولیتکنیک کابل از دپارتمنت انجینری جیولوژی و اکتشاف معدن.
زمانم اولا یوسف زیده د کابل د پولیتکنیک پوانتون د جیولوژی او کانون پانزی د اکتشاف د انجینری د سنگ استاد.
زمان الله زاهدیم ده کابل پولیتکنیک پانتون ده کانون او جیولوژی پانزی ده په پرانی ستوګه ده کانون ده رئیستلو انجینری سانگی استادیم.
محمد تمیم احمدی استاد دیپارتمنت انجینری معادن مواد مفید پانتون پولیتکنیک کابل.
تاسو ټول استادانو ته خرغلاست وایو. کلمنې پوښتنه داسې وکړو چې له هغه ځای چې موږ معلومات لرو د لومړي ځل لپاره په دغسې یو علمي پروگرام کې تاسو د چک جمهوریت پراکتر اغلی است، د چک دی یو پوهنتون په همکاری تاسو ته په افغانستان کې د تدریس نوی مضامین ټاکل شوی او د دغه کارکولیم لپاره چې مو تجربې زیاتې شي چې وکولی شي نور محصلان وروزی د چک په دغه پوهنتون کې تاسو ته نوي معلومات درکول کیږي، نویو میتودونو سره آشنا کیږي. څه مو ولیدل ساده صاحب؟ شما اگر لطف کنین در مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به ارتباطات قبلی که بین پوهنتون پولیتکنیک کابل و پوهنتونهای جرمنی وجود داشت و با کمک پوهنتون فرایبرگ آلمان و با همکاری جی آی زید ما تقاضای زیر داشتیم که کوریکولوم ما جدید شود و اینا با همکاری جایزت امی پروسه را پیش بردن و چند وقت سر از این کار شد و بالاخره کوریکولوم ما با سیستم جدید عیار شد و اینا بر ما وعده دادن پوانتونای فرایبرگ و خود مؤسسه جایزت که در این راستا شما را همکاری میکنیم و ترنینگ ها را پیش میبریم برای استادای شما که تجربه حاصل کنن. با این ارتباط ما را استادای ما را چندین بار با کشورهای مختلف اینا دعوت کردن و همی پروسه را پیش برد.
سادات صاحب ببخشید، میخوایم بفهمم که تا حال چیزی برای شما تدریس شده یا چیزی را که دیدین فکر میکنین که این اونمو چیزی بود که شما میخواستین یا ضرورت شما را مرفوع میتونه بکنه در امی مقطع کوتاه؟
خب ما در راستای دروس خود مشکلات را البته داشتیم و چون که مفردات درسی ما جدید شده و کوریکولوم جدید است، همه پروگرامی را که بر ما پیش میبرن بر ما یعنی کمک میکنه بر پیشرفت خود همو تجارب ما کمک میکنه.
خوش... ولی به نظرتان کافی نیست؟
کافی بله. نیست، به خاطر از اینکه ما با ترنینگ های بیشتر ضرورت داریم. بله,
بله. چون... بازم میم به شما یوسف زیست، تاسو چه فکر کوئی چه دغسی پروگرامونه یا په دغه لنډه موده کې چې مو اوریدلی دي او لیدلی دي په علمي ساحه کې دلته په دغه پون چارلس پونتون کې چې په پراک کې دی، دا ارزوی آیا مرسته در سره کولی شي چې تاسو وکولی شئ د همدغه نویو تجربو په اساس باندې محصلین له دینه ګټه پورته کړي، یعنی هغه چې تاسو زده کړي کوئ شئ یو څه ګټه ورسوي؟
هو بالکل، د دغه پروګرامونو مفیدیت او موثریت ډیر زیات دی. زه مثبت ارزیابي کوم د دې لپاره کوم امکانات چې په غربي هیوادونو او په باندینی ملکونو کې دي، کوم لابراتوارونه چې دلته دي په افغانستان کې نشته، نو د همدې لپاره اول خو زه مننه کوم د جیزت د موسسې څخه چې موږ څخه سره مرسته کړې ده او موږ ته ډیر مجهز لابراتوار جوړ کړی د منطقې په سطحه، او هغه وسایل چې موږ ته راوړي دي په هغې باندې کار کول پرته له تجربې څخه ډېرې ستونزې جوړوي، او د دغې لپاره چې موږ خپل ټول مشکلات حل کړي وي موږ څو سفرونه لرل، چین هېواد ته لاړلو، هلته تقریبا 40-50 شپې موږ عملا په پرمختللو وسایلو کار وکړلو، اوس راغلی د چک جمهوریت چارلس پوهنتون ته، دلته په هغه وسایلو او لابراتواري وسایلو البته موږ کار وکړ چې په افغانستان کې نشته. که چیرې په افغانستان کې وای نو دا خو به و چې موږ یو خارجي پروفیسر دعوت کړی وای نو ټول استادان ترې ګټه پورته کړې وه. چون دغه وسایل په افغانستان کې نشته نو دا ضرورت پیدا شو چې موږ سفر وکړو دغه هیوادونو ته.
تاسو خبرې زبکنه غواړم قطع کوم، تاسو خپله ځوانان یاست او تاسو ځوان نسل د افغانستان راتلونکي علمي کادر روزی، دواړو برخو کې چې تاسو نور کسان روزی زخت زیاته ورته اړتیا لیدل کیږي، یعنی د قانون د استخراج او اکتشاف په برخه کې او هم د راسپړلو په برخه کې، دا هغه دواړه دي چې کیدای شي په راتلونکي افغانستان له اقتصادي پلو په خود کفایي ودروي. دغه برخه کې تاسو چې اوس ویني آیا کافی کسان روزل شوی دي؟ آیا دغه پولیټکنیک دومره توجه دغه برخه ته ډیره کړې ده؟
بالکل کاکړ صاحب د خیرو سي ډیر کار کړی ده پولیټکنیک ته په دې ورځو کې.
منظور تاسو کاکړ صاحب د پولیټکنیک رئیس؟
او د پولیټکنیک رئیس ډیره هڅه پیل کړې او هڅه را ده چې ځوان کادرونه وروزي او خارجي ودونو ته د ټریننګ لپاره واستوي. همدغه پایلې دي چې موږ دلته راغلي او عملان کار کوو. هغه څه موږ زده کوو چې داغه د زده کولو امکانات په افغانستان کې نشته. مخکې ما هم یادوري وکړه چې کوم لابراتوري وسایل چې په دغه پنتودونو کې دي موږ دغه عملان کار پې وکړه. ډیر شیان هم زده کړل. هغه څه هم زده کړه چې داغه زده کول په افغانستان کې ناشونی ول. کوم وسایل چې دلته دي هلته نه ول. موږ زده کړل او په راتلونکي به به عملا موږ دغه څخه ګټه پورته کړو.
بله زاهد صاحب، تاسو سره چې موږ مخکې خبرې وکړلې د یوې ستونزې یادونه مو وکړله، او هغه دا چې دغه پروسې ډېر وخت ونیو، تقریبا شپږ اته میاشتې وخت ونیو. مشکل چیرې و؟ ولې کله چې پراګ دغه بلن ستاسو ومنله چې تاسو راوبولي دلته او خپلې هغه علمي تجربې له تاسو سره شریکې کړي، دغه پروسیجر ولې دومره ډېر وخت ونیو؟
مننه کوم. موږ د دې پروګرام شروع یو ځل په تیر کال کې 15 ورځې لپاره چین کې وشوه، او هغه وخت برنامه داسې و چې 15 ورځې د دې یا 16 ورځې به موږ په جرمني کې د دې ادامه د دې ټریننګ ادامه به په جرمني کې وي. نو هغلته چې کله د جرمني د هیواد نه دعوتنامه راغله، په خپله په تحصیلات عالی وزارت کې په خواشنۍ سره وایم چې بعضې مشکلات موږ لپاره جوړ شول چې موږ لپاره او چې تاسو کله اروپا ته ځئ نو تاسو باید په اکاونټ کې پیسې ولرئ او تاسو باید دلته صحیح تضمین ولرئ چې تاسو بیرته راشئ. نو هغه پروګرام زموږ هغه واج نه چې هغه مشکلات وو چې موږ هغه په مقابل کې ودیګو.
یعنی فکر کوي چې اوس هم داسې مفکوره موجوده ده چې د پولیټکنیک او استاد چې دومره کلونه درس وایي، ماستری اخلي، ماستری نه وروسته مثلا شاید دکتورا چا پیل کړی وي، یعنی د دې ورشته چې هغه به پاتې شي په داسې لنډو سفرونو کې چې دغه پروسه دوی دومره سخته کړي چې تاسو باید ضمانت هم ورکړي.
زموږ پروګرام کې چې کومه موږ چې دلته راغلي دغه استادان چې د ګروپ کې راغلي ار یو دوه ځل درې ځل لور ځل جرم یا اروپا یو هیواد راغلی ټریننګ لپاره، نو څوک اوسه پورې نه دي پاتې شوي. زموږ دلیل هم دا و چې تاسو موږ باندې دومره فشار مه راوړئ، ځکه موږ که پاتې کېدای موږ یو ځل نه دي دوه ځل درې ځل موږ تللي یو، او زموږ کوم هدف چې لرو تاسو زموږ هدف ته احترام ولرئ. زموږ هدف دا دی چې موږ د خپل وطن لپاره کار وکړو، او زما د لوړو مقاماتو نه دغه خواهش دی چې زموږ هیواد چې کوو غواړو په پښو ودرو، هغه زراعت او هغه کان دی. د ولسمشر نه مې خواهش دا دی چې د مادن بخش باندې دوی کار وکړي، کادرونه وروزي او په رایستلو باندې کار وکړي. زمونږ شتمنی لرو ولی مونږ ته استفاده نه کوي. مونږ غریب هیواد نه دی ولی اوس مونږ په فخر کې ژوند کوو. نو زما د لوړو چارواکو نه اول د خواهش دی چې د دمې تینوښتنه ده چې تاسو په دې بخش باندې جدي کار وکړي. دا چې اوس میساینک لاس کاله تقریبا تک کاله مخکې قرارداد شوی دی د چینایي کمپنۍ سره، اوس پورې په دې باندې چې تاریخي آثار ایستل کیږي یعنی هغه باید خراب نشي. مونږ ته نه افغانستان کې میساینک نه لرو، مونږ په سلګونو په زرګونو نور کانونه لرو، د قیمتي ډبرو کانونه لرو. نو په دې وجه باندې زما خواهش غوښتنه د لوړو چارواکو نه ده چې که مونږ وغواړو افغانستان ښه اقتصاد ولري او افغانستان د دې حالت
احمدی صاحب، تاسو د نورو همکارانو خبرې هم واورېدلې. شما چه فکر میکنین که د ای پروګرام کې شما الان آمدین به اینجا، ای چقدر مؤثر است؟
قبل از اینکه به جواب سوالتان بپردازم، چند مسئله بود که همکارای ما در این باره روشنی انداخت. خود استخراج معدن یا مسئله ای که ما معدن خود استخراج کنیم، فعلا در این شرایط فعلی که کشور دولت فخر است، اگر ما بهتر سر مادن خود یک استراتژی بسیار مشخص جور کنیم، هم از لحاظ تحصیلی و هم از لحاظ ایجاد ظرفیت ها، یکی از راه های بسیار خوب است برای کشور. در مورد از این که ما در این برنامه اشتراک کردیم، قسم کمکارای ما هم قبلا یادآوری کرد، خود ایجاد ظرفیت سازی و همچنان این که ما بتانیم با مو آخرین تکنولوژی که فعلا کشورهای پیشرفته استفاده میکنه، چه قسم خود با او تکنولوژی عیار بسازیم. ما از لحاظ تیوریکی اوقدر تفاوت نداریم با دیگر کشورها. درسایی که ما از لحاظ تیوریکی اینجا خواندیم عین نمو درسایی است که فعلا هم در پانتون پلی‌تکنیک کابل چی در بخش اکتشاف مادن است و چی در بخش استخراج مادن است تقریبا عین درس است، کدام تفاوت خاص نداره. فقط از لحاظ کارهای عملی و از لحاظ کارهای لابراتوری ما بسیار تفاوت زیاد را می‌بینیم. وسایل که اینا در اختیار دارن ما تا یک دانش هم در افغانستان نداریم و رشته‌های انجینری و خصوص بدون کار عملی امکان نداره. اگر ما یک نمونه را از یک ساحه میاریم که باید بالای از او مطالعات انجام بدیم بدون مایکروسکوپ مجهز، دستگاه مشخصی که در او رابطه است، اگر او دستگاه نباشه ما نمیتونیم به اون نتایج دقیق برسیم. همچنان در بخش استخراجی و مسائل دیگه ضرورتی پروگرام ها برای ما بسیار مفید است که ما بتانیم با تکنولوژی معاصری که استفاده میکنند. مثلا ما در بخش استخراج یک کار را که انجام میتیم در بخش محاسبه یا دیزاین معدن بسیار کارهای ما با وسایل ابتدایی است. ما سافت‌ویرهای بسیار پیشرفته نداریم، اگرچه با بازش آشنایی داریم، اما امکان از این که ما سافت‌ویرها را به افغانستان به سیستم‌های خود نصب کنیم و پول بسیار گزاف کار داره. سی خاطر اگر همین زمینه برای جوانای کشور مساعد شود که بتانند برن از کشورهای پیشرفته به خصوص در قسمت بخش عملی هر رشته از این دیدن کنن، اونجا برنامه را آموزش ببینن و دوباره که میان امکان از این شود که همین دستگاه یا دولت یا مو کشورهای کمک کننده یا دونرا برای ما فراهم بسازه تا ما بتانیم خود ما مستقلانه در بخش پیشرفت و یا استخراج معدن خود به کار ببریم.
بله زهی ست تاسو مخی یادونه وکلی چی لمقامات و من جمله لسمشر سخت تاسو گوختنه کوی چی باید در جیولوژی و معدن سکتور تا دیر توجه وکی در اسکرنه و مالداری ترسنگ در بل هغه سکتور در چی افغانستان در خود کفایی پا لور بیوالیشی. در جیولوژی و معدن پا برخه که مخی هم دیر کسان فارغ شویده، دیر انجینران فارغ شویده. اوس تاسو دغه وضعیت چې ګوري کله چې تاسو یو محصل ته وایي چې افغانستان له طبیعي منابعو څخه ډک دی او سپړلو ته اړتیا لري او ممکن شاید تر اوسه پورې هم دغه منابع ټول مکمل نه وي کشف شوي، خو د تریلیون تریلیون ډالرو خبره ده، بازار څه رقم وویني؟ یعنی ځکه چې تاسو محصل چې کله تربیه کوي هغوی خو باید دغه یو ډاډ هم ترلاسه کړي چې کچېرې زه له څلورو کلو یا پنځو کلو تحصیل وروسته فارغېږم د ما لپاره کار شته ده. آیا اوس د دوی د کارموندنې په برخه کې دولت توجه زیاته کړې یا نه دولتي د ادارو له لارې او که د خصوصي سکتور له لارې په آینده کې ممکن د جذب قوت په دې برخه کې ډېر زیات شي؟
مننه کوم. زمونږ د قانونو او جورجی پانځه یعنی تقریبا مستقل وزارت لري چې د قانونو وزارت دی. ولی خوشنۍ سره وایم چې دغه خبره مخکې یو ځل مونږ په بل مجلس کې یاد شو چې کومه میتودولوژي د تدریس مونږ باید ولرو په غي باندې کار وشي تر څو شاګرد په ښه توګه وکړي چې زده کړه وکړي. نو ما ورته چې یو مشکل همدغه دی چې کله زما شاګرد راځي صنف کېني، هغه چې کله وروسته ګوري چې زه پنځه کاله وروسته څلور نیم کاله وروسته زه فارغېږم په دغه بخش کې چې زه غواړم تحصیل وکړم، نو دا اوس موږ کوم معدن نه لرو چې هغه استخراج شي. که چېرې موږ معدن ولرو چې هغه استخراج شي، زموږ څومره انجینران چې دومره کلو کې فارغ شوي دا ټولو ته لانورو ته هم ضرورت شته. نو یوازنی د محصلینو دپاره چې بسله ناهیلي ده همدغه ده چې د قانون نو بخش کې عملی کار نشته، عملی کار نشته، بازار د کار نشته. موږ ډیر کوچنی کمپنۍ لرو چې د تازنی دبرو کې ساختمانی دبرو کې به کار لري، ولی هغه د دې بسنه نشي کولای چې موږ کلنی محصولین چې کله فارغېږي هغه ټول د پاره هغه
شي. عملی کارونه ویل په ټکنیک کې خو لابراتوارونه په هر فاکولټه کې د هر رشتې لپاره مجهز هغه وخت چې استادان روسان او د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته د پولیټکنیک چارې مخته وړل کېدلې، مجهز لابراتوارونه چې دغه لابراتوارونه هم یو څه مرسته کولای شو له محصولینو سره چې دوی حداقل دغه پروسو سره یا چې دوی چیز زده کړه کوي یو څه آشناسي. آیا اوس چې دغه سیستم بدل شوی ده، اوس داسې لابراتوارونه شته چې تاسو له ډبرو سره آشنا کې د جیولوژي له مختلفو میتودونو سره؟
کوم لابراتوار چې مخکې د پانتون درلوده د تیشو جنگونو په وخت کې هغه هر څه د بینه لاړل او ختم شول، زمونږ دغې نه کوم هیڅ لابراتوار هیڅ اثر هم نشته. دغې لابراتوار ټول د جنگو په هغه کې هر څه سره چور چپول کې لاړل ختم شول. یو
په دې شپږ کلو کې څه ونه شول؟
په دې راتلونکي وخت کې شوی دی و ډیر پنځه د پاره لابراتوارونه جوړ شوې دي چې زموږ د دغه کورګلم چې موږ د جیولوجي د پنځه خصوصا د دوه ډپارټمنټو اپډیټ شول د جایزایت په مرسته موږ د پاره نوې یو لابراتوار چې اوس پرې پرانستل شوی نه دی او څه ماشینونه لا نه دي راغلي. نو که چېرته دغه موږ همدا هیله لرو چې دغه څو نظرې فعال شي، هغه ماشینونه چې کوم دوی وعده کړي چې څو راغلي او کوم کمبود ته هغه جوړ شي، زموږ دپاره به ګټه وي، زموږ د محصلینو دپاره به ډېره ګټه وي. زما ماسټري هم په کابل پولیټکنیک پوهنتون کې ما لوستې ده. نو زما چې کوم لابراتواري کارونه و، هغه په ما په شخصي لابراتوارو کې په بازار کې ما کړي دي، ما ترسره کړي هغه تحقیقات. نو که چیرته د دغه زمینه مساعده شي، هم د استاد لپاره او هم د شاګرد لپاره د محصلینو لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي چې دوی د دونه وکړی شي په صحیح توګه هغه خپل تحقیق ترسره کړي.
سعادت صاحب، شما در بخش تدریسی مواد که فعلا شما در اختیار دارین از مو مواد استفاده میکنین، بازم به شکل کتاب است و ای از مو سابق مانده و یا در این طول 16 سال کتابای جدید چاپ شده، کتابای جدید تدریسی مطابق اونمو خواسته هایی که فعلا افغانستان داره در عرصه کلکولیم، یعنی کلکولیم کاملا جدید شده نشده، و بیشترین مواد شما از چی استفاده میکنین؟ ای از اینترنت مثلا استفاده میکنین یعنی؟
خب کتابایی که موجود است در دپارتمنت ما اکثرا کتابا هو از سابق موجود بوده، و چون که مفردات ما جدید شده و کوریکولم ما تغییر کرده و نظر به این کوریکولم باید که مواد جدید موجود باشه. ما به لسان ملی خود نداریم، بسیار کم است و ما دچار این مشکل هستیم. ولی
بیشتر ببخشید، در سابق اکثر مواد تدریسی به زبان روسی بود، آیا الان هم به زبان روسی از مواد استفاده میکنید؟
به زبان روسی موجود است، هو چون از زمانهای سابق موجود بوده و بعضی موضوعاتی است که جدید است، یعنی نظر به تکنولوژی جدیدی که و کوریکولوم جدیدی که فعلا به پیش میبره میشه، ما ضرورت به مواد جدید داریم و ما کوشش کردیم در طول نمی سالهایی که گذشته کوشش کردیم که از مواد و مدارک خارجی استفاده کنیم. از کتابای خارجی فرضاً به رسان انگلیسی بوده، ما ترجمه کردیم، بعضی مواد ترجمه کردیم، ولی در کل ما مشکلات خود داشتیم که اکثرا کوشش میکردیم از اینترنت، یعنی از سایت های اینترنت ما بعضی مواد اخذ کنیم. اینمی موضوعی است که ما امرای پوانتونای فرض میکنیم، پوانتونای آلمان و یا ایران و بعضی کشورهای دیگه که در تماس شدیم، ما تقاضای خود کردیم در ارتباط به مشکلات مواد درسی خود و یک تعداد کتاب ها را بر ما فعلا از طریق جایزیت خریداری شده و در دسترس ما قرار گرفته، ولی ما مجبور هستیم که از اون مواد ترجمه کنیم و در دسترس محصرین را قرار
بله بکنیم. شکر یوسف حسب ترازو هم ده پختنه تا چه ده هر مسلک لپاره یو جبه پکارده، انگلیسی خود نریواله جبه ده و ده هر مسلک اساس جوړوي، چون موضوع پولیتکنیک ده، ده پولیتکنیک لپاره ده جبه اساس روسی و ځکه چې روسانو جوړ کړی وو او استادان هم ټول روسانو، اوس چې دا ژبه بدل شوې ده، اوس چې ټول نړۍ ډیر مواد انټرنیټ ټول د انګلیسي ژبې مواد دي، آیا د انګلیسي ژبې ته ډیر توجه کیږي او دغه تاسو استادان بل خصوص مثلا چې وکولای شئ د نوي موادو څخه له نوي جیولوژي او معدنونو په برخه کې مثلا څه نوي اختراعات کیږي یا نوي میتودونه راځي بازار ته، له دې نو باید استفاده وکړي؟ آیا د انګلیسي ژبې دغم راحت کېده چې استادان د پولیټکنیک تاسو وکولای شئ چې له هغو موادو څخه استفاده وکړي یا په دې اړه باندې کتابونه تالیف کړي؟
هو، اول خو ترمینالوژي د ساينس، تخنیک او د جیولوژي یوه ده، یعنی که هغه چیرې په آلمانی ژبه کې وي، روسی ژبه کې وي او یا هم په انګلیسي ژبه کې وي، ترمینالوژي یوه ترمینالوژي ده. اصطلاحات چې په جیولوژي کې کارول کیږي کولای شو د همغه اصطلاحاتو څخه په روسی ژبه کې یا هم په انګلیسي ژبه کې که څوک پوهه ولري ګټه ترې پورته کړو. نو پخوا زموږ ټول اصطلاحات اساس روسی ول، نو اوس ورو ورو روان مخ په انګلیسي، ځکه زموږ کتابونه اکثره اوس ماخذونه په انګلیسي ژبه دي، امریکایانو د جایزایت موسسې، المانانو او نور هیوادونو زمو کتابخانو ته د انګلیسي ژبه کتابونه مرسته کړي دا نو دا موږ سره مرسته کوي زموږ د ځوانانو سره ماسیلونو سره استادانو سره چې دغه ماخذونو څخه په انګلیسي ژبه ګټه ترې پورته کړو.
احمدی صاحب، یک چیز مطرح میشه در افغانستان میگن که ما بیشتر به انجینیر ضرورت نداریم بلکه برای نیروی حرفه‌ای ضرورت داریم، ما کارگر ماهر ضرورت داریم در تمام بخش‌ها، چی در سکتور صنعت، چی در سکتور جیولوژی اومدن، در تمام سکتورها. چه فکر میکنین که این سیستم یک انطباق پیدا کرده در افغانستان؟ یعنی
اول خود جز عمده است که ما باید بسیار کادرای ورزیده داشته باشیم. اول بفهمیم که خود ساحات که یا سروی دقیق و مطالعه خوب از بخش تفحص و اکتشاف در معدن داشته باشیم، بعد از او ارزیابی کنیم که این معدن ما به استخراج قابلیت استخراج داره یا نداره، بعد از او بیاییم در بحث کارگری. اگر ما نیاز می‌بینیم که معدن ما با در نظر داشت لزوم دید بازار یعنی تجارت مواد معدنی ما بسیار خوبتر پیش میره و ما نیاز داریم به کارگرای حرفه‌ای و ماهر در این بخش، ما میتونیم با ایجاد انستیتوتی که بتانیم کارگر حرفه‌ای را در اون ازش فارغ بتیم.
یکی از بیشتر احمدی صاحب میگم که شما میگین وقتی که ما اگر مطالعه بکنیم که نیاز داریم نه نداریم، در آینده ما نیاز خود داشتیم، به خاطر اینکه اگر افغانستان به طرف صلح و امیدوار هستیم که به طرف صلح بره و یک صلح پایدار در افغانستان مستحکم شود، معدن اولین بخشی است که بیشتر جلب توجه میکنه و سرمایه‌دار خارجی هم اگر میخواد در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه شاید بیشتر در بخش معدن باشه. ما شاهدش بودیم در 16 سال ما کارگر حرفه‌ای در بسیاری سحنا نداشتیم، کارگرای پاکستانی در افغانستان بازار کاملا گرفته و در این بخش اشد ضرورت است. اگر واقعا دور اندیشی داشته باشند مقامات ما و کسایی که مسئول هستند، باید توجه به این بخش بیشتر شو.
در مسئله نیاز بخصوص در استخراج معدن ما دو حالت داریم. ما روز که یک معدن استخراج میشه ما نمیتونیم به این روز باید بیاییم. زمان که یک معدن استخراج میشه از لحاظ وصول انجینری یک مرحله به نام مرحله طرح‌ریزی یا دیزاین معدن است که اگر یک معدن را ما امروز بخوایم طرح کنیم، یک معدن که با قدرت تولیدی بسیار متوسط استخراج شود، حداقل 4 سال یا 5 سال کار دارد تا با مرحله بهره برداری از استخراج برسیم و بعد از اون بالاخره به مرحله از این که ما مصارف قبلا انجام دادیم باید بیم. زمانی که ما اقدام میکنیم به خود طرح معدن، یکی از جزء اساس طرحی است که ما باید آموزش کارگرای فنی و حرفه‌ای در بخش‌های مختلفش، چون تنها استخراج معدن بخش‌های خاص خود داره، بخشی که مربوط به ترانسپورت مواد معدنی است، بخشی که مربوط به کندنکاری است، انتقال تجهیزات است، انبارکاری احجار بیکار است و بخش‌های خاص تکنیکی که است. یعنی می‌تونیم ما در جریانی که برای معدن طرح مشخص جور می‌کنیم، در زمان ازی تا که به کار عملی آغاز می‌کنیم، یکی از بخش‌های کارمایی است که آموزش کارگرای حرفه‌ای است. زمانی که طرح معدن هر کمپانی که می‌خواد کار استخراج انجام می‌ده، اما شرطی باشه که باید کارگرای حرفه‌ای از کشور باشه. بعد از اون میتونیم مازی ظرفیت هایی که ایجاد کردیم، میتونیم با اینده خود ما با ایجاد مکاتب مابخش معدن میتونیم بسیار خوب ظرفیت با بخش انجینیرایی که هم بخش انجینیراست و هم کارگرای حرفه‌ای. اما در شروع باید ما بسیار استراتژی واضح و مشخص داشته باشیم که ما اگر استخراج کنیم معدن، از کدام معدن شروع کنیم، با کدام معدن ختم شویم. ما اگر بخوایم معدن مس عینک فعلا استخراج کنیم، بسیار مشکلات داریم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ قرارداد و هم از لحاظ بازاری که فعلا خود سنگ معدنی مس داره و یا اینکه موضوع کدام مواد فلزی دیگه در مس وجود داره. شاید با هم واضح باشه که همیشه میگن معدن مس از درال کنجه معدن پول میتال، یعنی ما چندین نوع مواد معدنی دیگر در اونجا داریم. با تیم موضوعات بسیار خوب مطالعه شد و بعد از او به نتیجه بسیار خوب میتونیم برسیم که از کدام معدن خود شروع کنیم. مثلا ما زیادتر طرفدار هستیم که ما از مواد معدن بسیار خرد خود شروع کنیم، اگر کدام اشتباهات میکنیم و معدن خود بکنیم. اما این نه که ما بریم از بسیار معدن کلان دفعتن شروع کنیم، نه یک استراتژی مشخص داشته باشیم، نه بازار ارزیابی کنیم، نه نیازمندی را ببینیم که برش هست یا نیست فعلا در داخل کشور. آیا بسیار سوالای مطرح میشه، ما مثل استخراج میکنیم کجا پروسسش در کجا میشه، وقتی پروسس کنیم میره بالای کی بفروشیم، کجا انتقالش بدیم، در چی شرایط. این مطالعات بسیار عمده کار داره تا به مسئله کارگرا و یا برسه.
مشکلات که شما یادآوری کردین شاید زیادتر از او باشه. زاید صاحب چی در خپل بحث یو څه را لرن کو مخکې ویل چې راتلونکي نسل ته تاسو په یو ډیر مهمه برخه کې د افغانستان روزنه ورکو یا هغه روزی او هغه هم د جلجو مادن په برخه کې. په دې برخه کې څومره تاسو امیدوار یاست چې کچېرې افغانستان د سولې په طرف باندې لاړ شي، په افغانستان کې یوه سولې ټینګه شي او یوه سمه اداره منځته راشي، دغه سکتور به افغانستان د خودکفایۍ په لور بوزي او دغه نسلونه چې تاسو د سکتور لپاره روزي، ایا دا به کافي دغه اړتیاوې پوره کړي کچېرې یو دم د قانون د استخراج پروسه شروع شي؟
مونږ خو چې درس ورکوو هیله هم دا ده چې مونږ به د وطن لپاره خدمت کوو او بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن لپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بل لاره هم نه لرو. خپل محصلینو ته مې همیش دا د درس په څنګ کې ورته دا هیله ورکړې چې هیڅکله به بعد مونږ نه ناامید نه شو. کله چې تاسو کوم ادارې ته ځئ نو زما تاسو نه حوال خواهش دی که هر اداره کې که مسلکي ادارې ته ځئ او که غیر مسلکي تاسو وظیفه اخلئ نو تاسو به یوازنی هغه چې زه تاسو نه خواهش لرم هغه د خپل وطن سره به مینه لرئ او صادقانه کار به کوئ. نو که چیرته زمونږ په راس کې داسې څوک پیدا شي چې د ملک واقعي درد ورسره وي او په خپل ملک باندې دردمن شي، زه دا امید لرم چې بالاخره به زمونږ وطن له دې حالته وځي او زمونږ وطن غریب وطن نه دی. انجینر د معدن، انجینر د جیولوجي، انجینر په دې باندې پیږي چې زمونږ وطن څومره بډای وطن دی. نو که چیرته مونږ د معدن بخش باندې کار وکړو او هغه لکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د احمدي صاحب سره چې د حرفوي کارګر که چیرې مونږ د استخراج برخه شروع کړو په دې باندې کار عملي کار وشي، زمونږ د انجینر هم تجربه پیدا کولی شي چې نن د دوی په اصطلاح باندې حرفوي نه دی، د سبا یو حرفوي انجینر کېدای شي. ولې دا په عمل کې کېدای شي څو چې مونږ عملي کار شروع نکړو مشکلات دي. دلته اوس لکه مونږ چې دلته ټریننګ لپاره راځو، دلته مونږ د معدن د استخراج یو بخش وینو چې ډېر کم وخت لپاره اغل ته مونږ د یو شاګرد په حیث باندې ځو، نه د یو مسؤل په حیث باندې. که چیرې مونږ د یو مسؤل په حیث باندې اغل ته کار وکړو، مونږ کولی شو که یو معدن کې مونږ نه اشتباه کړي بل معدن کې به انشاءالله چې زمونږ انجینر او کارګر به حرفوي او مونږ به د معدن په اعظمي توګه باندې دغې نه استفاده کړې وي.
مننه ساده صاحب. یکی از وجایب یک استاد که در برابر محصلین استاد میشه و در صنف ای هست که تا جایی که ما خود ما تجربه کردیم که یک روحیه ملی را برای محصلین میده و بالخصوص در شرایط کنونی که اکثر جوانان ما از وطن فرار میکنه و میره به کشورهای خارجی، در این قسمت آیا استاد میتونه که جلوی یک محصل بگیره که در کشور بانه و در آینده برای زمین خاک و وطن خود خدمت بکنه؟
خب یک استاد وظیفش تدریسش به مو صداقتی که داره با صداقت تدریس خود پیش میبره و ولی تا جایی که امکان داره یک استادی که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل کوشش خود استاد میکنه، منتها شرایط مملکت ما قسمی است که شرایط جنگ است، شرایط نارامی است. خب امو نارامی باعث بعضی مشکلات ها میشه، امو احساسات که یک فرض میکنیم شاگرد داره و محصل داره بوده برهم میزنه. ما نظر ما و پیام با محصلی که زیر دست ما تدریس میکنه
یا جوانان در مجموع
تحصیل میکنه ایست که وطن خود ترک نکنن به هیچ صورت، یعنی کوشش و سعی و تلاش خود بکنن تا اندازه آخرش که این کشور ما ضرورت به نسل جوان داره، ضرورت به امو استعدادهای خوبی داره که باید تولید جامعه شود.
تشکر. بله صدا سپر تاسو ده زوانانو پا برخه که کم پیام داری؟
ده زوانانو ده خواهمش زمونگا لکه سن که من ده خواهش ده خپل محصیل نکره او اس با ده زوانان چه زمونگا غاقه روی دوگون هم ده هیل هم داده چه ده وطن ده پاره باید کلک هزم ولرو او بلاخره بمونگا کامیابیگو. انو که چه زمونگا هزم کلکوی از دوی ته د اطمینان ورکم ډاډ ورکم چې مونږ به په خپل هدف کې کامیابیږو، بل اخر به زموږ آرام او سوکاله افغانستان لرو.
بله، یو بل موضوع چې ډیره مطرح کیږي کله چې دی استاد له اقتصادي پلوه خودکفا نه وي یا په اصطلاح اقتصادي خ نه وي نشي کولای چې محصل د سم تدریس ورکی، که تاسو دغه موضوع ته له اقتصادي پلوه تاسو تامین یاست دغه تنخوا یا معاش تاسو درکول کیږي چې په څنګ کې نور کارونه ونه کوي، یعنی په دې معنی یوازې او یوازې علمي برخه تاسو توجه ډیره کوي که چیرې په صنف کې درېږي محصل ته درس ورکوي او له هغه وروسته نور د خپل علمي یا د علمي پوهې د زیاتولو لپاره نور وخت په هغه باندې تېر کوي، نه دا چې په څنګ کې یو بل کار هم مخته یوسي چې هغه هېڅ تاسو له مسلک سره هېڅ تړاو نه لري.
مننه. زمونږ د ځوانان اکثره استادان چې کله دلته پوهنتون ته راځي او په قدر کې شاملېږي دوی طبعا چې کله قدر کې شاملېږي دوی نورو ځای کې هم ښو ښو پوستونو کې کار کولی شي، قرباني ورکړي د هغې وجې نه چې هغه مثال دای ډیر ماش لري چې کیدای شي د یو میاشه ماش د نیم کال د پانتون د استاد ماشي هغه قرباني ورکړي هغه پرې خی دی راغلی دی د ډګر تر راغلی چې خدمت وکي نو پانتون کې نور د مالی عایدات استاد نه لري او زمونږه خواهشم ده چې دغه څوک چې دلته دی بخش کړی دی د پیسو سره دومره مینه نه لري چې باید هغه یو بولدار سړی شي دومره حداقل د فامیل ضرورت باید رفع شي چې اوس په خوښنۍ سره زمونږه ماشونه واقعا په دوه کچه نه دي چې زمونږه کچیر کور ونر کړی کور په باندې ونیولې شو هغه د خپل بچانو اولیه ضرورتونه مونږ رفع کړی شو دا مشکلات مونږ لرو او په سر د دوه مشکلاتو باندې مونږ دا تعامل کړی اوس پورې مونږ خپل وظیفه ته ادامه ورکړې او یا کوم استاد چې تبرون کې کار کوي نو تا باندې په هغه باندې منفی تاثیر لري نش کولای په پوره توګه خپل مسلک کې د ځان ورسوي ځکه هغه ته د خپل ټایم بعد مصرف کی چې بل چا سره کار کوي بل کمپنی سره کار کوي نو دوه بش کې زمونږ هیلم دا ده چې زمونږ مش په دې اندازه مونږ نه واړو چې صرف هغه زمونږ اولی ضرورتونه ور باندې رفع شي د خپل ماشومان او د فامیل ضرورت رفع شي مونږ نه اضافي ماش او پیسو سره مینه نه ده زمونږ مینه د وطن سره ده زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره ده ترڅو سوکاله وارام ژوند ولرو
بل زای سر مننه احمد صاحب شما چیز میخواستم بگوین
یک موضوعی را که با جوانای کشور میخوایم که در این باره گپ بزنم این که ما باید در بخش معادن خود بسیار باید فعال باشیم فعال به این مفهوم که باید آگاهی بسیار پیدا کنیم و از مقامای زیرب تا میخوایم که در این زمینه جوانا را زیادتر همکاری کنند هر قدر که ما در بخش معادن خود شفاف باشیم به موقع خوبتر به نتیجه میرسیم
بله. یوسف زای صاحب تاسو در خپل اقتصادی مشکلات په ارتباط باندې څه غوښتل چې وایي مشکلات
په اقتصادي برخه کې مخکې تاسو سوال وکړو یو خود ماشونو مسله و بل دا چې ماشون چې کم وخت کې موږ ته محاسبه شي په هغه وخت کې یو ډالر تقریبا وصل وخت اته سل وخت افغانۍ په داسې حال کې چې اوس دوه برابر شي وي تر او یا ولور شي وي یا همغه ماش موږ تر کوي او اساسي مسله د استادانو د کورونو مسله ده چې اکثره استادان د خپل کورونه نه لري او د نور ولایت څخه راغلي دلته اوسېږي یا په کرایي کورونو کې اوسېږي د چې کوم ماش اخلي ایله شپېته یا فیصده ماش خپل په کرایه کې ورکوي چې دا هم د استادانو تمرکز فکري خرابوي او صنف کې صحیح تدریس نشي کولای رازم اخره غوښتنه مې د ښاغلي رئیس جمهور صاحب څخه دا ده جدي غوښتنه ده چې موږ استعدادونه روزو کدرونه روزو ولی اغوی نهیلی کیگی زکه چه بازار ده کار نلری بازار ده کار هغه وقت پیدا کیگی چه امنیت وی او همدارنگا ده امنیت سخه مهم ده چه ده قانون و ده قاچاق مخابیتونی ولشی کره جمهور سب ده قانون د قاچاق مخاونه نیسی نو زموږ استعدادونه او کدرونه باندې سه ناهیلی او ناهیلی به پاتوی مثالونه ډیر دي مثلا موږ د لوګر د کرومیټو کان امداوس قاچاق روان ده د هلمند مرمر قاچاق کیږي د کونړ نورستان او لغمان قیمتي توکي فوق العاده قیمتي توکي او ډبرې او لزګونه نور معدنونه موږ لرو قاچاق کیږي کولای شم وایم چې په کلو کې په هغه ځینو کې چې معدنونه دی هلته خپل د قومندانانو د کلی خلګو امنیت خراب کړي نه پریدي او دوی قاچاق کوي نو درې جمهور سره غوښتنه ده چې هغه زورواکي وي قاچاق بروي او کار مشکل وي باید د دې مخه ونیسي
احمدی صاحب شما هم میخواستین در مورد قراردادی که امروز در مورد معدن افغانستان صورت میگیره سلسله مشکلات گفتن که وجود داره
موضوعی که همکارم بیشتر یادآوری کرد که خو مسئله قاچاق خود مواد معدنی ماست که کرومیت ما برده میشه سنگای قیمتی و نیمه قیمتی ما انتقال داده میشه این موضوع با جلوگیری شوی که در داخل موضوع باش قراردادهای مواد معدنی ماست ما باید در موضوع قراردادهای خودم باید نهایت محتاط باشیم و افراد بسیار ماهر و مسلکی در طرف قرارداد خود قرار بدیم تا همه جنبه‌های قرارداد به صورت خوب مطالعه کنند تا حالت نشه که یعنی عیناً همون روشی که آل قاچاق مواد معدنی ما صورت میگیره در اون حالت هم عینمی انتقال مواد معدنی ما بین شیوه صورت بگیره اما تحت یک قرارداد در این مسئله با دولت بسیار اساس و محتاط باشه
دیر مننه در کابل در پلی تکنیک در پوهنتون قدرمنو استادانو سید عزیز سادات عطا الله یوسف زئی، امان الله زاهد، محمد تمیم احمدی، مننه چې تاسو راغلی په دې بحث کې مو ګډون وکړ. په دې هیله چې دغه بحث زموږ اوریدونکو اوریدلی وي، دغه راز مسؤولو چارواکو اوریدلی وي، او هغه ستونزې چې تاسو نن رابرسیره کړلې په تېره بیا د تدریس په برخه کې چې تاسو ورسره مخامخ یاست، دغه ستونزې هم هغه مسؤول چارواکو واوري او د حل لپاره مټې را ونغړي. ډېره مننه، کور مو ودان.
مننه چې وخت مو راکړ.